السلام علیکم د ازادي رادیو پی وی بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وارزاو خو داعش ته یې ژوره اندېښنه ښکاره کړه.
Major negative development.
منفی عمده پرمختګ دا دی چې طالبان ندی توانی دلی چې د عراق د اسلامي دولت د خراسان څنګه د پراختیا مخه ونیسي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید په ډیرېدو دی خو بزګر وایي مجبور دی چې پر خپلو ځمکو کوکنار وکړي ځکه د معیشت بله لار نه لري.
در غنم و در جورو و در هر څه موږ ته تریاک مهم دي، موږ ته کاټه کوي، موږ ته پیدا کوي، موږ مجبور ما کده تریاک چاره نه لرو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او له پولند سره د بیلاروس په پوله د هغو په راټولو شو په زرګونو کډوالو له حاله به خبر شئ چې یو شمېر افغانان دي.
بیا نشم کولی چې افغانستان ته ولاړ شم.
په
ځنګله کې هوا ډیره سړه ده، نه اوبه شته نه ډوډۍ.
دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د خزو ځانګړې خبرونه او دغه راز بل خبرونه د اساسي بشري حقوقو مهیروي خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهم خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د پرونی چاودنې مسؤلیت واخیست. د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو یې اووه مشکوک وسله وال په کشمیر کې وژلي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او د دې هېواد د لوړې کېدو په حال کې اقتصاد افراطیت خطر زیاتوي. ډیبورا لاینز تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وویل چې د بشري ناورین مخه نیول کېدی شي او زیاته کړه چې د رامنځته شوي وضعیت یو اساسي علت دا دی چې پر طالبانو چې د اګست په 15مه یې کابل ونیو مالي بندیزونه لګول شوي دي. د ډیبورا لاینز د ورستیو څرګندونو تفصیل ورسته اوریدلی شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د پرونی چاودنې مسؤلیت واخیست. د کابل په دشت برچی سیمه کې پرون مازیګر پر یوه تونس ډوله موټر چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې په پیل کې د یوه تن د وژل کېدو او د درې میرمنو په ګډون د شپږ تنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. خو فرانس پرس خبری آژانس تېره شپه ناوخته په یوه راپور کې څرګنده کړه چې دې چاودنې د دوو کسانو ژوند اخیستی دی. د داعش خراسان څنګه په یو بیان کې چې د ټلګرام لارې پرون ناوخته خبر کړل دي چې او دني مسؤلیت په غاړه واخیست. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د وزیر د څرګندونو په جواب کې چې کرزی لوی مجرم دی په ټویټر او فیسبوک جواب ورکړ. خاغلی کرزی پرون ولیکل چې د دې وزیر څرګندونې د تبصرې وړ نه ګڼي خو توصیه ورته کوي چې ملي وحدت او اتحاد د ګران هېواد د عزت او د یو باثباته ملي نظام د جوړېدو لاره ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی پرون په بلخ ولایت کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال د طالبانو عمومي بښنې ته اشاره وکړه او ویل چې تر کرزی عبدالله او مسلم یار لوی مجرمین څوک دي خو طالبانو په خپل نفس پخې کړه. تر اوسه د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د مشرانو جرګې پخواني مشر فضل هادي مسلم یار د طالبانو د دې وزیر د څرګندونو په ارتباط نظر نه دی څرګند کړی. د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو یې اووه مشکوک وسله وال په کشمیر کې وژلي دي. هندي پولیسو د چهارشنبې په ورځ څرګنده کړه چې پر دې کسانو وروسته تر دې عملیات وشول چې د یاغیانو په سیمه کې یو قومندان وواژه. پولیسو زیاته کړه چې دوه تنه نور هم چې شک پرې کېده له یاغیانو سره مرسته کوي ووژل شول. خو د دې کسانو خپلوانو ویلي دي چې دا دوه تنه بېګناه وه او د سرینګر په ښار کې د مظاهرو پر مهال شمې بلولې. د کشمیر د پولیسو مشر ویجی کومار وویل 15 تنه چې ګمان کیږي د مقاومت په نوم د جبهې غړي دي د چهارشنبې په ورځ او دوه تنه د سرینګر په جنوب کې د یو بل برید پر مهال وژل شوي دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په وروستۍ اونۍ کې د هندوانو، سکانو او کارګر مهاجرو په شمول تر 13 تنه ډیر وژل شوی دی. د ناتو د سرمنشي مرستیال مرچا جوانا د اوکراین شاوخوا د روسیې پراخ نظامي حضور ته اندېښنه ښکاره کړه. جوانا د ازادي راډیو رومانی څانګې سره په ځانګړې مرکه کې وویل:
وی آر کنسرنډ بیکاز وی سی ان انیوزوال اند ماسیو.
موږ اندېښمن یو ځکه چې د اوکراین شاوخوا د روسیې د پوځي غیر عادي او پراخ حضور شاهدان یو. که چېرته په اوکراین کې د کریمیا په اړه غږیږو، هغه سیمه موږ د اوکراین د خاورې برخه ګڼو چې په غیر قانوني ډول د روسیې له لوري نیول شوې ده، نو په دې ډول دا عادي کار نه دی.
ورسته تر دې چې روسیې د 2014 کال په مارچ کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، لویدیس پر روسیې بندیزونه ولګول، د سره د روسیې او ناتو ترمنځ کلکچ زیات شو او روسیې له اوکراین سره پر پوله یو شمیر ځواکونه ځای پر ځای کړل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګه وکړه. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د سیشن بي پورز وروسته له نږدې یو کال اوربند جګړه پیل شوه. د ترکیې بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په انقره کې خبري غونډې ته وویل:
موږ له پیله دا ویلي وو چې آذربایجان یوازې نه دی، کله به هم یوازې پاتې نشي. موږ دا خبره بیا کوو چې آذربایجان یوازې نه دی او کله به هم یوازې نه وي.
د آذربایجان دفاع وزارت پرون وویل پر پوله د جګړې پر مهال و آذری پوځیان وژل شوي او لس تنه نور یې ټپیان شوي. ارمنستان بیا د یو عسکر د وژل کېدو خبره کړې او وایي چې د سیشن بي د جګړې پر مهال د دوی دیارلس سرتیري نیول شوي دي او 44 نور تري تم دي. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ تیر کال د ناګورنا قرهباغ د لانج منی سیمې پر سر شپږونې سخت جګړې وشو چې تر 6600 ډیر کسان پکې ووژل شول. بیا روسیې د دواړو هیوادونو ترمنځ اور بند وکړ. اوس دواړه لوري پر یو بل تور پورې کوي چې لومړۍ حمله یې کړې ده. د مولداویا د بهرنیو چارو وزیر نیکو پوپسکو وایي هیواد د ترانس دنستر له سیمې د روسي ځواکونو وتلو ته په خپل بهرني سیاست کې لومړیتوب ورکوي. نیکو پوپسکو پرون په ماسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګډې خبرې غونډې ته وویل:
د مولدوا په ترانس دنستر سیمه کې د روسیې د عملیاتي ځواکونو د ډلې د شتون په اړه زموږ دریځ نه بدلیدونکی دی. دا وضعیت د مولدوا په اساسي قانون کې د بې پریتوب له اصولو سره په ټکر کې دی او د روسیې ځواکونو وتل زموږ په بهرنۍ تګلاره کې لومړی توب لري.
وروسته تر دې چې په 1991 کال کې مولداویا له پخواني شوروي اتحاد څخه خپلواکي واخیسته، د روسیې یو شمېر سرتیري د ترانس دنستر په سیمه کې ځای پر ځای شول. دا پېښه د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلاف په یو مهم ټکي بدله شوې ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وی دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی اکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په امراسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز خبرداري ورکړل چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او له نړیوال ټولنې وغوښتل چې له دې هیواد سره د مالی مرستې لپاره یوه لار پیدا کړي. ډیبورا لاینز تیر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د افغانستان د 8 میلیون وګړو 6 سلنه له داسې حالت سره چې هغه لوږه شمېرل کېږي مخامخ دي او دغه وضعیت به په ژمي کې لا بدتر شي. ډیبورا لاینز وویل نړیواله ټولنه باید د افغانانو د مالي ملاتړ لپاره لارې چارې پیدا کړي. د دې په وینا افغانان داسې احساس کوي چې یوازې پرېښودل شوي، هیر شوي او د هغو شرایطو سزا ورکول کېږي چې دوی نه دي رامنځته کړي. هغه ویل هغه مالی بندیزونه چې پر طالبانو وخت د اګست د میاشتې په 15 مله رسیدو وروسته پر دوی لګول شوي، بانکي سیستم یې له کاره غورځولی او د اقتصاد پر هرې برخې اغیز کړی دی. د بیلګې په توګه د دولتي روغتونونو او کلینیکونو او د خوراکي مسؤلیت د پروګرامونو کارکوونکي بے معاش دي او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې دغه وضعیت د بدلولو لپاره د مالی ملاتړ لپاره سمدستي ولر چاره عمومي. ډیبورا لاینز د امنیت شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې ملګري ملتونه باید دا مسله یقیني کړي چې مالی مرستې طالبانو ته ونه رسیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غراز وویل چې د افغانستان دړې وړې کېدو په حال کې اقتصاد د افراطیت خطر هم زیاتوي او زیاته کړه چې پر طالبانو لګول شوو بندیزونو بانکي سیستم له کاره غورځولی او د بانکي سیستم سقوط به د پیسو غیر رسمي او له کنټروله وتلې تبادله زیاته کړي چې دا کار به له تروریزم، قاچاق او د مخدره موادو له قاچاق سره مرسته وکړي. اغیز زیاته کړه چې دا کار به لومړی افغانستان او بیا ټوله سیمه اغیزمن کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په افغانستان کې د بشري او ناوړه اقتصادي وضعیت خبرداری داسې مهال ورکوي چې پرون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له کانګرس څخه په یوه پرانستي لیک کې وغوښتل چې د امریکا حکومت د پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. د افغانستان مرکزی بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمنی د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت د خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز دغه راز داعش ته هم اندېښنه ښکاره کړه. دیبورا لاینز وویل چې یو وخت داعش خراسان څنګه د افغانستان په څو محدودو ولایتونو کې فعاله و، خو اوس تقریبا په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. د دیبورا لاینز د دې څرګندونو نور جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د افغانستان امنیتي وضعیت شو ارزاوه، خو داعش خراسان څنګه ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. دیبورا لاینز د غونډې ته چې تیره شپه د کابل په وخت 12:00 بجې پیل شو وویل، تیر کال داعش په افغانستان کې 8 بریدونه کړي وو او 6 کال چې د کومو حملو مسؤلیت داعش اخیستی دی یا دوی ته منسوب شوي دي، شمېر یې 386 ته رسېدلی دی. Mirman Lines Ziatakra.
Major negative development has been the Taliban's inability.
منفی عمده پرمختګ دا دی چې طالبان نه دي توانې دلی چې د عراق د اسلامي دولت د خراسان څنګ د پراختیا مخه ونیسي. داعش یو وخت په څو ولایتونو او کابل کې فعال و، اوس داعش خراسان څنګه نږدې په ټولو ولایتونو کې سته او ډېره فعاله ده.
د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي بیا وویل چې طالبان د داعش مخنیوي لپاره په غیر قانوني ډول خلک نیسي او د اندېښنې شته چې د داعش مشکوک خړې په صحرایي محاکمو کې ووشني. د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان او تاجکستان استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي کسام د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې د اګست په 15مه کابل ونیو د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وباله، خو په ورته وخت کې تور پوری کړ چې طالبان خپل مخالفان ځپي.
Overall security situation has indeed improved.
لهلوه سره امنیتی وضعیت ډیر خسوای دی، ځکه چې جګړه تر ډیره ختمې سوې دي. موږ په منظم ډول د پیښو ناوړه راپورونه ترلاسه کوو چې په دې کې د کورونو تلاشي او د بخوانی حکومت د امنیتی ځواکونو او چارواکو بې محاکمه وزن شامل دي.
طالبانو مخکې دا تورونه رد کړي وو چې دوی خپل سیاسي مخالفان وژني. د دوی مرستیال ویان بلال کریمی دوی اونې مخکې ویلی وو چې د طالبانو له صفونو څخه نشته 200 کسان په دې تورې سل شوې دي چې د طالبانو له اصول سرغړونه کوي او په جرمونو کې لاس لري. شاغلی کریمی هغه مهال دا خبر هم کړې وه چې له دې کسانو به تحقیقات وشي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تانوز مشمه قانون بانکداري نه دریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په جبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې پر افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري وضعیت پر موضوع خبرې کوو. په تیره لدی ارخه چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا کانګرس ته په پرانستي لیک غوښتنه کړې چې د امریکا حکومت د پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. دغه راز د طالبانو او د امریکایي پلاو ترمنځ هم د خبرو د پیلېدو ویل کیږي. څه موده مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا خبر ورکړه چې خبرې ممکن بیا په دوحه کې امپایل شي. د هغه موضوع چې پر دې پروګرام کې چیرو تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادي رادیو لاري له نور سره شریک کړي. په افغانستان کې ترکو بینج دې دوه برابر زیات شوی او د ملګرو ملتونو په وینا د سربیره چې طالبان ویلي او چې د نشه یي موادو د کرکیلې مخه بنسي سکل د کوکنارو حاصلات په افغانستان کې ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو په باور کې چیرته د افغانستان اقتصادي وضعیت هم داسې وي پراتونکو کال کې به د کوکنارو کښت پسې لا پراخ شي. تفصیل د احمد چبر پر راپور کې.
د افغانستان د کوکنارو بیا سشکل د افغانستان د نن د یو شاریه ته او دوه شاریه و میلیارډ ډالرو ترمنځ اټکل شوی دی. د ملګرو ملتونو نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې په وینا له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سیاسي بې‌ثباتي د کوکنارو د بیو د زیاتېدو سبب شوې ده. بل لور ته چې کله طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو دا خبره وکړه چې د نشه یي موادو د کر او پلور مخه به ونیسي خو نړۍ باید مرسته ورسره وکړي. تر اوسه طالبانو د کوکنارو د کښت مخه نه ده نیولې. بسکران د دې سربیره اندیشمن دي. د کندهار په حوض مدد سیمه کې د محمد معصوم په نوم یو بسکر فرانس پرس اژانس ته وویل
طالبان پر اتاک سره اوازی استا منګر خو د خاص دقیق معلومات مشتم نسته چې آیا څنګه وسی مژم اندیشمن یو چې آیا باندې بسکه باندې سی باندې
د سرپل ولایت یو بسګر بیا چارواکو ته د کوکنارو د بدیل کښت وړاندیز کوي. د بسګر اساسي رډو ته د خبرو پر مهال د خپل نوم لا خستو ډډه وکړه.
د سرپل ولسوالی غرنی دی. دهقانان شاته پاتې دي، غنم نه لري. 15 کاله وشول چې په سرپل کې کوکنار نه کرل کیږي. د کوکنارو په ځای بل شی باید وکړو. د کوکنارو په ځای هنګ کرلې شو چې ډیر ارزښت لري. بد بویا هنګ د دې ولایت په ټول ولسوالیو کې کرل کېدای شي. ولاندیز کوم چې د بد بویا هنګ تخم مونږ طرف کړي.
د ملګرو ملتو د راپور لمخې د می او اگستر منځ تر یاکو بی دوه برابر لوړې شوې دي. د نصرت الله پونوم د هلمند د مرجی ولسوالی و بسګر اساجی رډوته وویل
شاش کال مجر دلته خریدو پروش لرو تر نور کلو باندې و اندازه به هم شدی. یعنی پروش کال په سلویر زره اته سلویر زره کلداري داس خرڅېدل. شاش کال تقریبا د اتیا زره سره شروع تر دوه اتیا زره پرې دغه سي تاریخو هغه ششان خرڅېږي. وروالی په دې باندې راغلی چې امارات شاش کال ټول افغانستان تصفیه کوي. نو موږ دا تصور زان سره لور چې خامخه باندې جنو بن سی بیا بن کې ګرانش ستا خامخه.
د ملګرو ملتول نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې د ادارې په وینا د افغانستان د سشت کال تریاکو به شاوخوا 300 شل تنه خالص هیروین تولید شي. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتول د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتول د وی سروې لمخې په 2019 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو له درکه یو لک او شل زره کسان په کارونو بوختو. د راپورونو لمخې له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان د صادراتو کمیدو هم د تلار پرانیستې ده چې بسکران تر هر څه په کوکنارو ډیره تکیه وکړي. ډیر په دې باور دي چې خراب اقتصادي وضعیت شایي د دې سبب شي چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو کښت په افغانستان کې نور هم پسې زیات شي.
د غرزه پر راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د کوکنارو کر او د غرزه د تریاکو تولید زیات شوی دی. هلمن هم یو د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې ډیر پکې کوکنار کرل کیږي. په هلمن کې د کوکنارو د پراخ کښتونو سره د غرزه په دې ولایت کې د تریاکو د پی او پلور په بازارونو کې هم د نشه یي موادو بیا څو چندې لوړې شوې دي. نور به په دې راپور کې واورو.
غلام حضرت د کوکنارو تازه کرل سو کښتونو ته وبور کوي. هغه د هلمند د مرجی ولسوالی پر هغه د شتیزمو کوچی په خوا غنم کرل سش کالې د کوکنارو پراخ کښتونه کړي. غلام حضرت وایي سش کال په هلمند کې ځکه زیات کوکنار کرل سوي چې دوی فکر کوي د طالبانو حکومت ممکن راتلونکي کال د کوکنارو پر کښت بندیز ولګوي.
سش کال خلک ډیر کوي ولی چې امارات ته خلک تریاک کښش کال ډیر کوي.
د عبدالجبار په نوم یو بل بزګر د کوکنارو کرکیل خپل مجبوریت بولي او وایي چې له کوکنارو پرته نور کښتونه اقتصادي اړتیاوې نسي پوره کولی.
کروي د ناتوانۍ د مجبورۍ او چې تاریخ نه په افغانستان کې ډیره سخت ستړیا ده. سخت ستړیا سره مخ یو د وچ ناتوانۍ کړو او امارات چې زور ور دي هم بندوي سیم بندي چې راغو کې بندوي هم او نو موږ شهر څه موږ موږ مجبور مکلا پس مولا تاریخ کښ وکړو او موږ کارونه ډیر سره ستړي ډیر شکېدل دي نو موږ مجبور مکلا پس موږ په تاریخ کړو خپل کښو دوام ورکو او ستړي زر بدارې درغنه مو زر جوړو زر هر څه موږ تاریخ مو یې موږ کاټه کې موږ پیدا کړي موږ مجبور مکلا به تاریخ چار نه لرو
د هلمند د تاریخو د پیر او پلور په مرکزونو کې هم د دین شی مواد به تر په خوا څو چندل وړ سوي دلته هم د تریاکو د کاروباریانو ترمنځ داسې باورونه شته چې ممکن د طالبانو حکومت راتلونکي کې د دې نشه یي موادو پر کرکیلې او خرڅلاو بندیز ولګوي نو ځکه ډېری خلک په دې امید تریاک په کورونو کې ساتي چې نرخونه به تر دې هم څو چندل ورسي
نوم می نصرت الله دی د تاریخ پاکله باندې چې شش کال موږ دلته خریدو پروشلرو تر نور کلو باندې یو اندازې به هم شدی یاندې پروش کال په سلویر زره اته سلویر زره کلداري داس خرچېدل شش کال تقریبا د 8000 سره شروع تر 2000 پورې دغه سي تاریخو هغه ششان خرچېږي وروالي په دې باندې راغلی چې امارات شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي نو موږ دا تصور ځان سره لور چې خامخه باندې جنو چې بند سی بیا به بند کې ګرانش ستا خامخه
د تاریخ موضوع چې لا د وګړو د تد چړې چې پنځه خلک لري و د خپل ضرورت لپاره راځي هغه څلور خوند کوي و امارات یې بندي یعنی امارات د بندې نه چې انور دولت خو د شل کال وواله کمپاین نه و دوی وي ستاره خو وکړل نه کړبان دا د چې باندې چې پتلک پرګی کله ته وای چې تاریخ باندې کدل ته بجګر د نړۍ کتاب د ګر افغانستان کتاب ولیدي نو په هغه ورځ والا د امارات نه دی امارات
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنی او مالداری ریاست د پلان او امژغی سرپرست مدیر مولوی حمید د کوکنارو کرکیله د بزګرانو مجبوریت بولی او وایي چې حکومت به هغه مهال د دغه نشه یي موادو پر کرکیلې او کاروبار بندیز ولګوي چې کروندګرو ته یې د بدیل کښت زمینه برابره کړي
په هلمند کې ډېره غربت دی تقریبا وچکالۍ دی او خلک د جنګو ځپلي دي او کډي او مهاجر شوي دي نو په دغه وجه باندې خلک دا یو عواید جوړوي دا تریاک په دغه وجه باندې خلک ډېر کړي او کچېرې اسلامی امارت بند کې نو بیا خلک اسلامی امر ته ژمن دي هغه بیا چې امارت یې بند کې امر وکړي بیا خلک نه کړي بیا په یو آواز باندې انشاءالله د ټول هلمند کې به یو تار تاریخ هم ونه لیدل شي انشاءالله ټول دې ته ژمن دي چې بند شي نو بیا بند دي
د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره دوی ژمنه وکړه چې د تریاکو کرکیله او د نشه یي موادو قاچاق به له منځه وړي هلمند د کلون رئیس په نړۍ کې د تریاکو او نشه یي موادو د تولید مرکز بلل کیږي په ملګرو ملتونو کې له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي په افغانستان کې د تریاکو تولید 8% زیات شوی دی په دې راپور کې زیاته شوی چې په افغانستان کې له دې لارې تر لاسه پیسې 2,200,000,000 ډالر ترسیږي ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په راتلونکي کال کې د تریاکو د تولید کچه د بزګرانو په تصمیم پورې اړه لري دغه سازمان د نړیوالې ټولنې غوښتي چې د بزګرانو سره مرسته وکړي ترڅو د کوکنارو لکرلو لاس واخلي
د زهرو کاروان دا خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 تر 1 بجې پورې له آزادی رادیو
په زرګونو کډوالو چې شمیرې یو شمیر هم افغانان دي بلاروس او پولن پر پوله تیر شپه یې خطر کړ د دې کډوالو په اړه پروندې ورځې په پیل کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د بلاروس له واکمن الکساندر لوکاشنکو سره پر ټلیفون خبرې وکړې اروپایي ټولنې بلاروس تورن کړی چې له پولن سره پر پوله د کډوالو بحران رامنځته کړی خو بلاروس دا تور رد کړی نور په دې راپور کې
تر څلور سره ډیرو کډوالو چې ډیرې د افغانستان وې راغتي تیر شپه د بلاروس او پولند پر پوله په یو ځنګل کې په سختو شرایطو کې سبا کړه دا ځنګل د اروپای ټولنې له پولي بهر دی یو افغان چې اسوسییټډ پریس اژانس د خپل نوم لاخې سور ډډه کوله وویل
بلیس
په ځنګل کې هوا ډیره سړه ده، نو بشتا نه ډوډۍ وحشي څاروي هم ډیر دي. له څلورو ورځو راهیسې دلته یم، شرایط ډیر سخت دي، پښې مې له تګه لوېدلي.
یو بل کډوال چې له بلاروس پولنډ ته اوښتی دی د بیلسکي په دلسکي په ښارګوټي کې اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل:
بیا
نشم کولای چې افغانستان ته ولاړ شم، دلته هم څوک نه لرم، پاتېدای هم نشم، غواړم چې جرمني ته ولاړ شم، هلته مې کورنۍ ده.
د پولنډ د تاتارانو ټولنې تېره شپه په پوله کې پر ایسارو کډوالو ډوډۍ وویشله. د پولنډ نوي په سلو کې استوګن عیسویان دي. د تاتار مسلمانانو یو اقلیت هم ژوند پکې کوي. په پولنډ کې د مسلمانانو د ټولنې رئیس مفتي توماس مسکویچ ریټرز اژانس ته وویل:
پرته له دې چې څوک په پولنډ کې د قانوني استوګنې حق لري یا نه لري، هر څوک دا حق لري چې پر سر بام، ګرم ځای، یوه کاسه تود سوپ یا توده ډوډۍ او ګرم کالي ولري.
د دې کډوالو په ارتباط پرون د جرمني سر اعظم انګلا مرکل د بلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشینکو سره په یوه اونۍ کې د دوهم ځل لپاره په ټلیفون خبرې وکړې. میرمن مرکل د دوشنبه په ورځ هم له کډوالو سره د بشري مرستو په تړاو له لوکاشینکو سره غږېدلې وه. اروپایي ټولنه وایي چې د پولنډ له پولیسو سره د کډوالو د ستونزې بلاروس جوړه کړې ده، او په دې ډول غواړي چې کډوال د اروپایي ټولنې لور ته راپریشتي او له دې ټولنې د خپلو بندیزونو غچ واخلي. اروپایي ټولنې پر بلاروس وروسته تر دې بندیزونه ولګول چې تیر کال هلته انتخابات وشول. اپوزیسیون اعتراض وکړ، لوکاشینکو اعتراضونه وځپل. بلاروس دا تور ردوي چې د اروپایي ټولنې لور ته د کډوالو د تګلار شوونه کوي او زمينه ورته برابروي.
و امر دل چې د پولن او د بلاروس د پولی پوګ دوکې په زورګونو کسانو اړول چې یو شمېر هم افغانان دی او تیرش په هم سړه ان تیر کړه. په کندز کې بیا د بوسکشي لوبي خزاني سیالي پیل شوی. په دې ولایت کې د بوسکشي لوبه عموما د خزانه او د پسرلی په فصلونو کې چې هوا سړه وي پیلېږي. نور تفصیل به په دې رپورت کې واورو.
په کندز کې د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د بوسکشي خزاني سیالي پیل شوی دی. د کندز د بسکشی د فدراسیون مرسیال قیم خان وای چې بسکشی د افغانانو د کلتور یو برخه ده، او باید هر افغان خپل کلتور وساتي او له یو نسل نه بل نسل ته انتقال کړي.
فضل خدا به صاحب سمیمیت و برادری بسک بسکشی آرام بساب امنیت.
د بسکشی خزانی لوبا په آرام فضا کې جریان لري. په دې سیالی کې د خان آباد، چارداری، علی آباد، امام صاحب، قلعه زال او د نورو ولسوالیو چپ اندازانو ګډون کړی دی. موږ له اسلامي امارت څخه مننه کوو چې د بوسکشۍ لپاره یې امنیت او سهولت رامنځته کړی دی.
د بوسکشۍ د ترسره کولو لپاره اتل یا لوبغاړی چې د چپ انداز په نامه یادیږي، دیاس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمرینونو څخه وروسته په لوبه کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. اسماعیل پلوان ازادي راډیو ته وویل: د کندز ښار دورې سرته چیرته چې د بسکشی لوبې ترسره کیږي، د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه زرګونه کسان د دغې لوبې نندارې ته راځي. د بسکشی یو مینوال 50 کلن حضرت خان ازادۍ راډیو ته وویل:
دا بسکشی د سیو بازی نه جوړه د نن څخه پلان ونیونه پاتل او دا یو ډېر ښه بازی ده چې د خلک ازین
شاهد و.
جنگو جدل نشته، وطن ګرامي ده. دا مخلوق ګوره چې داخلي داته سیلبین او تماشاچان ناس دي، خپل سیر صحبت کوي، څوک په څوک غرضار نه دي او قراره قراری ده.
د بسکشی یو بل مینوال جمعدین له خپل ماشومان سره له امام صاحب څخه د کندز مرکز ته د دغه لوبې ننداره ته راغلی دی.
دا جهار وخت دغه یو قراری او دغه یو وطن او آرامي راوړي. موږ دې وته کې نو جنگ او جنجال ډیر خسته کړی. سړی کار به چی کی تقریبا چې ما عمر دا و د چین دغه لوبه په افغانستان کې روانه ده. دغه ډیره خلوبه ده.
د بسکشی د لوبي وسیله یو خوسه یا هم خغه ټو زوی چې له حلالولو او د نسل پاکولو وروسته بیا هغه د 24 ساعتونو لپاره د اوبو په منځ کې ښودل کیږي چې د پوستکي مقاومت ډیر شي او د خوسي وزن له 40 څخه تر 50 کیلو ګرامه پورې وي. خو چاپ اندازان وایي چې اوس دوی د بسکشۍ په لوبه کې له مصنوعي خوسي څخه ګټه اخلي.
او سم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې باید په افغانستان کې له اړو کسانو سره عاجلې مرستې ورسوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د پرونۍ چاودنې مسؤلیت واخیست. په دشت برچي سیمه کې پرون په چاودنې کې د یو تن د وژل کېدو او د شپږو تنو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی. خو فرانس پرس خبري اژانس تېر شپه ناوخته په یو راپور کې د دې چاودنې کې د دو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې چې کرزي لوی مجرم دی په ټویټر او فیسبوک ځواب ورکړ. ښاغلي کرزي پرون ولیکل چې د دې وزیر څرګندونې د تبصرې وړ نه ګڼي خو توصیه ورته کوي چې ملي وحدت او اتحاد د ګران هیواد د عزت او د یو باثباته ملي نظام د جوړېدو لاره ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي په بلخ کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د البته د طالبانو عمومي بښنې ته اشاره کړې وه او ویلي وو چې تر کرزي عبدالله او مسلم یار لوی مجرم څوک دي خو طالبانو په خپل نفس پښه ایښې ده. د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو یې اووه مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلي دي. د ناتو د سرمنشي مرستیال مرچ ژوانا د اوکراین شاوخوا د روسیې پراخ نظامي حضور ته اندېښنه ښکاره کړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د ارمنستان په وړاندې د اذربایجان ننګه وکړه. ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د سه شنبې په ورځ وروسته له نږدې یو کال اور بند جګړه بیا هم پیل شوه. کمو غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. خبری برخه هم دومره و. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې خپرېدو ته چمتو دي. د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه او د اساسي بشري حقونو
نیمه نړۍ
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمن دوستانو، وروسته له هغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او د اروپایي ټولنې په ګډون ګڼو هیوادونو او نړیوالو ادارو خبرداری ورکړي چې دا هیواد د بشري او اقتصادي ناورین له خطر سره مخ دی. له اقتصادي ستونزو سره ګڼ افغانان لاس او ګریوان دي، خو یو شمېر نارینه له خپلو کورنیو سره په عادي چلند سره هغوی لږ تر لږه له رواني فشار ژغوري، خو ځینې نور بیا ورسره د تاوتریخوالي لامل شوي دي.
کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره پاغ باندې سي او وهي ما مهي ښځم وهي. ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده.
ځینې نارینه فکر کوي چې له میرمنو سره په تاوتریخوالي باندې دوی ستونزې حل شي.
ظلم په داسې اندازې کېږي ستاسو خپل دلی چاته خبره ډېر لرې موضوع دي. زه به دلته دا وایم چې انسان د سید او غریبي ته غیرت سره باید دا دی. یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی. که زه څومره سار سو واشد بې فائدې ده.
افغانستان کې چې هر ډول بدلون راځي، تر هر چا وړاندې میرمنې له بېلابېلو ننګونو سره مخ وي. کله د ټولنې او کله هم د خپلې کورنۍ نادودې په پټه خوله زغمي. اوس چې اکثره کسان د طالبانو په لاس د افغان حکومت له سقوط سره بېکاره شوي دي، معاش یا هم کوم بل عاید نه لري. له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له یوې خوا بې وزلۍ او بې وسۍ، له بل لوري بیا د یو شمېر نارینه و تند او تیز چلند. ځینې مېرمنې دومره په عذاب کړي دي چې په وینا یې رواني ناروغي ورته پیدا کړې ده. د پکتیکا اوسیدونکي نرګس وایي چې یو شمېر نارینه ټوله ورځ په کور وي، زړه یې په دندې او ګټې پسې خفه وي، سترګې په مېرمنې او ماشومانو ورباسي. نوموړی په خپل کور کې د لانجو او شخړو کیسه کوي.
وسې نه هغه بیا ورځې وخت بس ماشومانو مې ښځم وي، ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته بده خبره ده. کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي مې، ما مهي ښځم وهي چې ډېر پورته په کار سي، بیا وهي ډېر دا لکه اعصاب یې خرابه وي، بیا وهي نو وما سره نه پیسې شته ده. تاسې ما نه کته وایي هغه غواړي را نه، او قرار په کاله باندې ده، په سپېړه باندې وارونه باندې کې دی لاس مالې بار مالې غاصاب مخرب سوي دي موږ باندې وارونه چشته کوي.
وای د بیرون غام به کور ته یوسي، د کور بچيري یوسي. کنارینه په کور کې د ناستي پر وخت میرمنو تاسو پکې سپوري وای، ماشمان وې او دبوي، نو خپل هم آرام ازله او خوښ نشي اوسېدلې. د کابل اوسنکي جمال کته هم موټر چلوي، دا چې د پخو په څیر ګټه نشي کولای، قصد په کور کې لخځي او کوچنیانو څخه اخلي. هغه وایي په دې ښه پوهیږي چې مناسب کار نه کوي، خو بیا هم کور ته خلاص تندی نه ځي.
طبیعتا په اصاب خو بوج راولي او دغه سی بي پيسګيم ده، نو طبيان په اجتماع کې سړی فکر او چرت خرابيږي، طبيان کور ته زي خامخه په دې اغيزه کوي، اس فکر او چرت دا کوي چې تواني سوم يا قرضدار سوم دي پرځه پروشو، يا مثلا د ټنګ تیل ولا قرضدار شوم، يا مثلا خو خامخه دغه سي خشونت ته مخه کوي. هر انسان لمانه نیول تر نور پورې کنه، نو دا خو فقر دغه سی اغیزه کړی ده په مونږ باندې. خو په دغه شرایطو کې خامخا سړی نه اشتباه کیږي، لاس جګ سوار نه بالکل ولې نه، دا اعصاب نو خامخا خراب دي. طبیعا لغله مونږ نه خپې، مونږ لا غې خپې زتینو دغه سی اوقات تلخی دا په کور کې هم وایي چې کار نهسته ده، بار نهسته ده، دغه سی په ټپه ولاړ ده، یو روپۍ کور ته نه راوړي، تازه له کور نه پیسې وړي.
د هر انسان په ژوند کې لوړې او ژورې راځي، خو داسې خلک شته چې د بل انسان کرامات او بشري حقونو ته درناوی لري او د خپلو ستونزو حل د نورو په ځورولو کې نه ویني. جمشید یوسفزای چې په عاید کې 80% کمښت راغلی دی، د کورنۍ له میرمنو سره د خپل نرم چلند پاکله وایي.
وضعیت د خراب شي نو زه باید کور کې وحشت را درولم، چې دا ول نه سړی باید احساس کنټرول ولري، ځکه چې نو کنټرول اکثره ځایونو کې شته دسې، ولا بیکاري د اکثره به تاسو خلک وینئ چې خپل د کور وسایل خرڅوي. ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو به خپل دلی چا ته خبره ډېر لرې موضوع ته ځي. زه بیا دلته دا وایم چې انسان د صحیح د غریبي ته غیرت سړی باید وکړي. دا د یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی ده، که زه څومره سار سو واشد بې فائدې ده. صحیح ده، که مور ده که خور ده، حتی که ګاونډیان دي پردي خلک نه، دا د مخې ته ملاویږي اګان سړی داسې خبره کوي ترخه، ډېر نورمال په خوشحالۍ، ځکه هغه انسان به ډېر په بل لک وضعیت کې، نو که ته چیرې ورسره نورمال در شاید هغه خوشحاله سي، خو زینه او سره ټول سره عادي داول نه تر اوسه پورې په دې وضعیت کې، په تیر وضعیت کې ډېرې خزینه دي سي، مونږ به ته یو شاباسه هم باید ورکو. وظیفې خود لاس ورکړي، هغه تاسو ته معلومه، جهان ته معلومه ده، هغه کور سنبالوي، د کور چارې ورپسر، نو باید یو شاباسه ورکړل شي. نو په دې خاطر زه ټول څخه دا شخصي یو پیغام دسي، خو سره ډېر نیک رفتار دومره چې تاسو حق لري هغه هم حق لري، خو سره په صحیح رویه لړ شي، وطن نه دا به جوړیږي وروسته ان شاء الله. ټول خلق وظیفې پرې خودي دي، ما وزیر ټول سروې کړې، دار سیمې چې کړې د ټول د نایمونو دی وخت کې یو بل مونږ و داغو سره وطن نه جوړیږي. ډیر ښایسته چلند باید سره وکړو د مینې ژوند.
دا یوازې نارینه نه دي چې بیکار شوي دي او بیا غوسه د کورنۍ په غړو سړوي. ډیرو ښځو هم په بیلابیلو ادارو کې کار کاوه، خو اوس یې پر مخ تړلې دي. آیا دوی هم د ځینو نارینه وو په څیر د خپلو ستونزو غوسه تر نورو وباسي؟ درې دېرش کلنې ماري چې په یو خصوصي دفتر کې پخلی کاوه اوس په کور ناسته ده. نوموړې وایي چې میړه آیس کریم خرڅاوه، دا چې اوس هوا سړه ده او خلک هم دومره پیسې نه لري چې آیس کریم وپیري، دواړه کور ته عاید نشي راوړی، خو بیا هم یو بل نه ملامتوي، خپل ژوند په خوښۍ مخته بیایي.
میړه میرا سرخه ده، څه نه راته وایي، نیسم راته نه وایو، شکر ده تر اوسه بېخي را سره جنګ نه ده کړی. او بله مغه ده غریبي ده،
مری وز بیا وسیم د سدا سکریمان ګرځي یو شیم نه کینور کار وسکریمانم نسته ده وا خلاص اوسې ذکرار کال کې ناس چای ډوډۍ نور چې شکل چای سی کول ډوډۍ سیم د غل سره کو نور چې شنی ول
د چای ډوډۍ پیسې خو پیدا کی
وستاغه کله یو کله نه خدا کا
کله چې پیسې پیدا نه کا اعصاب ډیر بیرون خرابې چې کور تر راشي به تاته پکار کیږي
کار کیږي سو غس ستړی خود پکار کیږي او کني نس نه وای
څه درته وای چې پکار سی
ها کنزاره ته نه کینو سوال کراته وی سر تو وایم
وحیدی
نه وار نه درمه نکړې خپل زړی تیری ځان باندې سنه وای رات
نستیب غریبی
و ما خپل غریبی زړی نور سنه وای
د اکثر افغانانو دین اسلام دی او ډیر افغانان په دې باور دي چې کله اسلام دین په رښتینی بڼه عملی شي نو ښځو ته ډیر حق او پوره قدر ورکړی دی. دینی عالم او د پوهنتون استاد نور الله کوثر وایي چې له میرمنو سره زور زیاتی هغه هم په داسې مواردو کې چې اصلا ملامت نه وي لویه ګناه ده. نوموړی زیاتوي
اسلام حکم کوي چې همیشه نارینه او ښځې په ژوند کې دواړه سره مساوي حقوق لري او په بل باندې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف د خزل لپاره همغه حقوق دي لکه څنګه چې دوی باندې مکلفیتونه دي یعنی حقوق او واجب او مکلفیتونه دا دواړه په اسلام کې مساوي دي. ځینې نارینه په کورونه کې ډیر بد رویه کوي مخصوصا په دغه وختونو کې چې دا بیکاری ده او کور کې نارینه ډیر وسیږي او بدخلقی کوي. دا بدخلقی اسلام نه مني بلکې اسلام حکم کوي چې دواړه خپل منځ کې دي هغه متقابل احترام ساتلو سره په ډیره ښه طریقه او نیکه طریقه دی یو بل سره برخورد وکوي او داسې برخورد وکوي چې هغه شان دی یو مؤمن نه ده. وعاشروهن بالمعروف الله وایي معاشرت په نیکه وجه سره تاسې یو ښځو سره وکوي او د الله امانت دي ښځې په کورونو کې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا د الله امانت دي تاسو سره او د الله په امانت کې تاسو خیانت مه کوئ. د الله امانت مه هغه کوئ مزای کوي. نو لمدې وجنه لازم د په نارینه او په خزینه په دواړو باندې چې هغه متقابل احترام ساتلو سره له توتريخوالي نه کورنۍ توتريخوال نه ځان وساتي. که نارینه دا کار وکړي که خزینه وکړي هغه د الله په نزد باندې ملامت ده.
ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وایي چې په ګډ ژوند کې هغه هم د ستونزو او سختیو پر وخت متقابل درک د بریالیتوب لومړنی ګام دی. نوموړی په پیل کې په کورنیو کې په میرمنو باندې د وروستي سیاسي نظام د بدلون تاثیر روښانوي.
وروستي تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک به برخلیک کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو په لومړي کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي او یو ډول به برخلیک دی او تر اوسه د دوه برخلیک معلوم نه دی او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کی او دوه نه دی اندېښنه لري چې د دوه برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه به دی.
استاد په داسې وخت کې یو د بل زغمل یو بل توصيله کول څومره ګټور او مناسب کار دی.
په دې حالت کې د یو بل زغم یو بل ته نیک مشوره ورکول او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه هغه څه چې د اسلام سپیشل دین ارشادات دی ورته پام وکړي هیڅ کله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاری له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولای شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډیر خلکو په ژوند کې تغییر راوسته نو میرمنو هم خپل دند لاسه ورکړي په کورونو کې دي. آیا په دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار دی دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د رواني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالی نه هیڅ نه حاصلېږي بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غوړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم حوصله شفقت او مهرباني نه کار واخلې د ژوند ستونزې موقتی دي ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي، له خپل تجربو راتوایات چې په دې سختو شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایي؟
خامخا د هر هادی افغان په چیر زما په کاروبار کې بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دې حالت کې دا دی چې موږ او تاسې د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پوښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عقل او بالغ انسان ځواب بدای چې نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتي دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي ډېر ښه به وي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې تر څنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډېره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې تر څنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کړي. دا هغه فاکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
درن دوستانو، په دې خبرونه کې په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوو. که غواړئ پر کومه مشخصه موضوع د خبرونه چمتو کړو، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420124001. اوس هم نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چلی.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کله کوم هیله د چټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. دوستانو، په دې خبرونه کې د انتخاب په حق باندې غږیږو. چې درون میلمه هم لرو، چې محترم نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال، دوی ته په پیل کې خراغلاست ویو. اصولي صاحب، تاسو ته خراغلاست ویو، خپل پوښتنې به مطرح کو. د انتخاب حق البته یعنی که د علمي نظره حقوقی نظر را تعریف کړی نو خبوی
ډیر مننه راځو دې ته چې د انتخاب حق د حقوقی نقطه نظر او د علمی نقطه نظر څخه تعریف کو. چې د علمی نقطه نظر د یو شی یا یو کس یا یو چیز رایستل دی دو قشانو یا کسانو یا چیزونو ل مجموعه څخه که چیرته موږ وګورو یو انسان په خپل روزمره ژوند کې د مختلفو شیانو چیزونو او کسانو سره مخ کیږي چې دوی د هغو څخه بعض شیان انتخابوي چې دوی ته په نظر ښه راځي یا دوی ته په نظر مفید ورته تمامیږي. نو دا د علمي نقطې نظره د انتخاب د حق تعریف و. او بل که راشو د حقوقي نقطې نظر څخه تعریف کو، نو هغه دا چې د یو کس یا یو شی یو څیز رایستل دي د دو شیانو د مجموعې څخه چې هغه به د داخلي قوانینو یا په هیواد کې د ناپېزه قوانینو او که چېرته اسلامي هیوادونه وي د اسلامي شریعت یا د اسلامي قوانینو خلاف به دا شی نه وي او د هغو په مقابل کې به کومه وده یا اخلاقي مسؤلیت موجود نه وي.
کور ودان اصولي صاحب، راځو محدودیتونو باندې به وغږېږو چې آیا د انتخاب حق محدودیتونه هم لري؟ کڅنګ
نو اختیار چې د محدودیتونه لري، په مکمل ډول انسان نش کولای چې د سزله وغوړي هغه تر سره کړي. د خپل د اختیار حدود لري په جامعو کې، د هیوادونو په قوانینو کې، د هیوادونو په پورپونو کې، د هیوادونو په مصاحبو کې، چې همدغه د اختیار حدود، همدغه قوانین، همدا اروپا داد، همدا مذاهب تاکی، چه دی غوط خواه انسان نش کوله چه سر ووی انسان دی غوط خواه پخواده وی. زکه با کم سیمه که کم هواد که چه کم خلق و سیدی، هغه دی همه قوانین او عرفادات او د خپل مذهب تابع وي. که چیرته یو شخص د هغې څخه لوړ لا شي نو هغه ټول خلک بد پرې وایي، حتی د قوانینو په اساس باندې جزا ورکول کیږي چې په دې اساس مدني مسؤلیت او جزایي مسؤلیت او همدارنګه اخلاقي مسؤلیت ورته متوجه کیږي. نو اختیار چې دی محدودیت لري، انسان په مکمل ډول نش کولای چې دوی هر څه ترسره کړي زلې وغواړي.
البته دا به هم پښتم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه څه ویل شوی دی؟
ګورې که چیرته مو د افغانستان نافذه قوانینو او یا ملي قوانینو او نړیوالو قوانینو یا اسنادو ته چې د افغانستان نافذه یا د افغانستان ملي قوانین، اساسي قانون، جزا کود، مدني قانون، تجارت اصولنامه او نور قوانین او همدارنګه نړیوالو اسنادو ته د بشر حقوقو خپلواک اعلامیه او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون چې په 1968 کال کې رامنځته شوی وګورو، په دې کې به موږ یو مشخصه ماده د اختیار په برخه کې پیدا نه کړو. مشخصا نه دی واضح شوی چې د اختیار په برخه کې یو ماده راغلی وي چې هلته د اختیار مکمل ډول پکې واضح شوی وي، خو د نورو موضوعاتو په یادونو سره اشاره ورته شوې ده چې لکه د مثال په ډول د بشر حقوقو په نړیوال اعلامیې په درویشتمه ماده کې وایي هر څوک حق لري چې کار وکړي او دوی د کار په ټاکلو کې اختیار لري چې دوی خپل ځان ته هر کار انتخابوي دوی اختیارمند دي. چې همدغه ماده د افغانستان په اساسي قانون کې هم ځای پیدا شوی ده او هلته هم ټولو ته اختیار ورکړل شوی ده چې تاسو د کار په انتخاب کې اختیار لري چې کوم کار انتخابوي. او همدارنګه د انتخاباتو په برخه کې کوم مواد شتون لري چې هر څوک کولای شي چې ځان انتخاب کړي او یا بل ترایه وکړي، په دې کې اختیار لري چې ترایه ورکوي، په ترایه کاروي، ښکاره کاروي، د خپل ځان انتخابوي، بل ترایه ورکوي. دا نو د افغانستان په اساسي قانون، د بشر حقوقو نړیوال اعلامیه او د مدني او سیاسي حقوقو په کنوانسیون کې شتون لري. همدارنګه دې ته ورته ډېر موضوعات په دې قوانینو کې شتون لري، خو د افغانستان مدني قانون په 1492 ماده کې خپل د حق د کوم وخت چې د حق منابع دوی ته تشریح کوي، د حق منابع دوه برخو ته ویشي چې یو حقوقي تصرف ته او بل کې حادثه ده، او د حقوقي تصرف ته خپل لسې وایي چې د انسان په ارادي سره یا په اختیار سره رامنځته شوی ده، خپل یو اختیار د حقوقي تصرف ته، یعنی د انسان په ارادي سره یو کار ترسره شوی وي هغه ته خپل حقوقي تصرف یا د انسان په اختیار یا په ارادي سره په اختیار سره رامنځته شوی وي تصرف ویل کیږي. چې دلته خپله په د مدني قانون په مشخصه ماده کې خپله هم د اختیار په برخه کې چې حقوقي تصرف دی یادونه شوې ده.
کور ودان ارزو اسلام ته، البته د اسلام نظر به هم وسېډو چې په اسلامي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه څه ویل شوی دی کنه؟
د اسلامي شریعت په کتابونو قوانینو کې د انتخاب د حق په برخه کې مختلف موضوعات مطرح شوي دي چې خپل الله جل جلاله په مبارک کلام قرآن کریم کې د سورۃ یاسین کې فرمایي چې واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، یعنی دوی انتخاب کړل نور معبودان او چې امید دي چې دوی ته به ګټه ورسي. په دې کې الله جل جلاله د انتخاب حق برخه کې فرمایي چې دوی، یعنی انسان چې ده انتخاب لري، انتخابولای شي، نو دا خلک چې دوی خپل انتخاب کړی دي امید چې دوی ته به ګټه ورسوي. او بل ځای کې فرمایي چې ان لکم فیه لما تخیرون، په هغه دنیا کې چې هر څه تاسو غواړئ هغه تاسو ته ورسیږي، یعنی تاسو چې هر څه غواړئ دا یو انتخاب دی په دنیا کې چې تاسو هر شی هلته انتخابوئ نو هغه به تاسو ته ورسیږي. همدارنګه په اسلامي شریعت په نورو کتابونو د نبی علیه السلام مبارک او احادیثو او نورو فقهي کتابونو کې د انتخاب حق برخه کې مختلف موضوعات شتون لري، خو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په اسلامي شریعت کې هم انتخاب حق محدودیت لرونکی دی، چې هغه محدودیت لري چې ته خپل حد څخه به اخوا نه اوړي.
اها مننه کوو اصول صاحب، چې د البته د ملي او بین المللي قوانینو په اړه مو هم رڼا واچوله، همدارنګه اسلامي قوانینو په اړه هم. مکلفیتونه ته چې حکومتونه څومره مکلف دي چې خپلو وګړو ته د انتخاب د حق په تامینولو کې زمینه برابره کړي؟
حکومتونه ډیر مکلفیت لري چې خپلو خلکو ته، خپلو افرادو ته په مختلفو برخو کې چې کوم له دوی د دوی هلته علاقه ده هلته زمینه سازی وکړي، هلته هغو خلکو ته چې خلک کوم شي سره علاقه لري هغې ته دندې، هغې ته ځایونه، هغې ته کارونه پیدا کړي. نو دا هلته د حکومت غټ مکلفیت ده. نو انسان په خپل ژوند کې د مختلفو انتخابونو سره مخ کیږي، لکه د تحصیلاتو لپاره چې دوی غواړي چې تحصیلات وکړي، او د نور دندې په ټاکلو کې، او همدارنګه د یو وظیفي پیدا کولو کې چې هغه خپله خلک دوی انتخابوي، د انتخاب په اساس باندې دوی ورځي. نو په دې برخه کې دولتونه غټ مکلفیت او کلک مکلفیت لري چې دوی ته باید د دې زمینه مساعده کې چې خلک ناهیلي نه کړي، او خلکو ته هوډ ورکړي، خلک نور هم تقویه کړي.
ډېره زیاته مننه اصولي صاحب کور ودان، که په پای کې راته خپل پیغام وړاندې کوي د انتخاب د حق په اړه. ښه به وي.
زما پیغام دوستانو ته دا ده چې کله چې دوی انتخاب کوي، په انتخاب کې باید دقیق واوسیږي. په انتخاب کې د چا څخه ترس مه لرئ، مشوره ورسره وکړئ خو ترس مه لرئ. د ترس ته چې زموږ زیاتره مشکلات یې موږ ته مخ ته راوړي دي، او زموږ ډېر پلانونه یې خراب کړي دي. او کله مو چې د چا سره مشوره کوله، مشوره یې د هغو خبره د ځان تحمیلوئ، مه پوکې فکر کوئ، وروسته د فکر نه یو شی انتخابوئ.
ډیر زیاته مننه اصولي صاحب چې موږ ته مو وخت راکړه او په خبرونه کې راسره وی. کور ودان درنو دوستانو، دا و د دې ونې د سیاسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې تاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لاله سپارم. الله مو مل شي.
مسافر.